یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم پری خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. در خبرونه په دوام، له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو ته د واشنگتن تر اندېښنو وروسته دفاع وزارت ډاډ څرګند کړ. د غزنی پر څو ولسوالیو د طالبانو بریدونو خلک بېځایه کړي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د موټر د ټکر په پیښه کې 14 تنه مړه شوي. په پکتیا کې ځوانانو یو ځل بیا د کرکټ لوبغالي د جوړېدو په خاطر لاریون وکړ. تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د مهمو خبرونو سر ټکی، په زابل کې ترافیکي پیښې 14 کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. او موسکو د روسیې په جنوب کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. پوره خبرونه. په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 14 کسان مړه شوي دي. پیښه تېر ماښام د کابل کندهار پر لویه لار د زابل له جلدک سیمې سره شوې ده. ویل کېږي چې مارسیډیز مسافر وړونکی موټر له یو لوی بار وړونکي موټر ټیلري سره ټکر شوی دی. د زابل ولایتي روغتون چارواکو ویلي دي چې د ځینو ټاپیانو روغتیایي وضعه ښه نه ده. اخوا د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې وژل شوي ټول د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د هلمند ولایت د مزدورۍ په موخه تللي وو. د اختر د رخصتۍ لپاره بیرته د راتګ په مهال زابل ولایت کې دغه پیښه پرې شوې ده. ښاغلي امرخیل ویلي دي چې د زابل له والي سره په ټلیفون خبرې کړي او د ټپیانو د روغتیایي وضعې په اړه باندې له هغه سره بحث کړی دی. هغه همدارنګه سپارښتنه کړې چې ټپیانو ته باید ښه رسیدنه وشي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنیت مکنزي پرون پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دغه تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د ایستلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر 12 بشپړ شي. په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي. اوس مهال د امریکا 2500 د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل محمد انیف اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر عنوندو مسلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل، د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو، او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
ټاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14 په استانبول کې یوه مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته له هغه لاغوه شوه چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکي چارواکو ویلي دي چې ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللي بڼې د 209 نوي مواردو خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کووید 19 ناروغۍ د پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري.
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبت دي او د ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی. زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو.
ښاغلي علیزي د کرونا د نوي او پخوانۍ بڼې د توپیر په اړه وویل چې د نوي بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی. ازادي راډیو ته غواګیست. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دغه تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونه پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. له 2014 کال راوسته چې کریمیا د روسیې د خاورې برخه ګرځېدلې، بلتون پالی ځواکونه او اوکراینی سرتیری په جنگ اخته دي چې له 14,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. او د مدیترانی د بیړنیو مرستو رسونې ادارې ویلي دي چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبی شوې بیړۍ څخه هیڅ یو ژوندی نه دی پاتې. د راپورونو په اساس په بیړۍ کې 130 کسان ناستو چې ټولې ډوب شوي دي. د وایکینګ اوکیانوس د دولتي ادارې د همغږۍ مسؤل لویزا آلبر پرون ویلي دي چې هغوی د لیبیا له سواحلو د مرستې لپاره پیغام ترلاسه کړ خو په وخت ور ونه رسېدل. ویل کېږي چې یوازې د 10 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شفیق عیار را سره مرستندوی دی. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ د مسؤل جنرال مکینزي تر دې اندېښنو مخکې چې د افغان ځواکونو په اړه یې څرګندې کړې دي، د دې خبرو ته تمکین شو چې د امریکا د سنا غړیو ته یې وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وټولو لپاره پر پلان دقیق کار شوی دی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوی دی. د دې څرګندونو جزئیات احمد تکل پورا پور کی.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزي په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وټولو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دی. جنرال مکینزي پرون د اپریل په 22مه د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ په لو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر بوونی سو څو د ځان او د خپل شریکانو د ټول ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محاربه او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکینزي زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counter-terrorism operations.
مشله دی ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین ترلاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکینزي د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په ځواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي که نه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
جنرال کینت مکینزی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤول دی. ده وویل چې له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته چې ټاکل شوې ده د سپتمبر تر 12 ووځي، د افغان ځواکونو وړتیا ته ژورې اندېښنې شته. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه پیاوړي دي. د دغه وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس افغان پوځ په کیفي او کمي لحاظ پیاوړی دی او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو امریکایي جنرال د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل چې افغان پوځ په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته کړې چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د نستون په صورت کې هم پر دوی تکیه کېدای شي.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت او هم د کمیت له پلوه اوس په داسې وضعیت کې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په خپلواکه او سمه توګه له افغانستان څخه دفاع کولی شي. په دې برخه کې د اندېښنې ځای نشته او افغانان د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په ظرفیتونو او وړتیاوو باور لري.
ښاغلی امان وایي اوس ډیری پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لوري په خپلواک ډول طرحه او ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پنجشنبه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزی ویلي چې دوی په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت پر وړتیا اندېښمن دي. جنرال مکینزی ویلي چې افغان پوځ د امریکا له مرستو پرته سقوط کولی سي. خو پرون پنجشنبه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کندهار کې د یو روغتون د پرانیست پر مهال وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د جمهور رئیس په خبره کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو د افغان حکومت سره یې امنیتي تړونونه د دریو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 12 به پای ته ورسیږي. دا مهال د 2500 امریکایي ځواکونو په ګډون 9600 ناټو ځواکونه په افغانستان کې میشت دي چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او مشورو د ورکړې په برخه کې همکاري کوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د غزنی اوسیدونکو او د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي وای په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له امله ولسی خلکو سخت زیانونه لیدلي. دوی وای وګړي وشل شوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلي، څاروي یې مړه شوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې سخته جګړه روانه ده. جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی قرباغ مکوره او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګه د غزنی مرکز ارزو هغه سیمې دي چې لا تیرې یوې اونۍ پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي ادعا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپله بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوب لاړولی او ځینې سیمې یې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات دوی ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلي، څاروي یې مړه شوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتمه ورځ ده، جګړه روانه ده، طالبانو کمربند اچولی ده، غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ له مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوا وایي عملیات ګډ وشي او طالبانو خط مات شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای شي. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شاتبان لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسی خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزی دولت ته طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو تر څنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بد حالت کې ده. ولس له زیاتو کړاو جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزی دولت باید غزنی ته توجه وکړه او غزنی ته اکمالات وکړه او غزنی ته امکانات ورکړه. که نه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګیږي هم په مرکز هم په ولسوالیو. اخیر به دې سبب کیږي چې غزنی سقوط وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جوماتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیاتونه نسي کولی. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیري کېږي حتماً عامو خلکو ته زیان و ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان و ضرر عام خلکو ته کم وي. دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کړو یا یې لرې کړو.
دا غزنی والی بریج جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیوادنۍ مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسي خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانی زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
له غزنی به د غزنی ګاونډي زابل ته مخه کړو. په زابل کې د دوو موټرو ټکر د څوارلس کسانو ژوند اخیستی دی. صفي الله سنګزي د دې پېښې په اړه د زابل د والي له ویان ګل اسلام سیال څخه معلومات خوشتي.
بدبختانه تیر ماښام د شارې صفا ولسوالۍ اړوند د جلدک په سیمه کې د مارسیډیز موټر چې مسافر پکې او د کندهار طرفه حرکت کړی او ټیلر موټر چې د کابل طرفه د کلا د طرفه کندهار په طرف تلو د دوی تر منځ ټکر رامنځته شوی دی. او په دغه پیښه کې بیا هم بدبختانه چې څوارلس نفره شهیدان او همدارنګه دولس تنه نور ټپیان لرو. په دغه پیښه
دا خلک څوک وو؟ له کوم ځایه راتلل چې دغه پیښه شوې؟
دوی د کندهار طرف حرکت کړی او کابل ته تلل. دوی ټول مسافر وو. دوی سره کوچنیان او زنانه نه وي، ټول سړي وو، لویان وو او مسافر وو، مزدوشکار وو. دوی غریبي او مزدوري دغلته تللي وو. دوی ته حرکت کړی او دوی تلل غوښتل کابل ته او خپل ولایت ته سفر وکړي. چې هلته په دې شارې صفا جلدک په سیمه کې دوی ټکر شوی وو او وروسته د ټکر نه بیا د ملکي شفاخانې او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست د امبولانسونو په ذریعه باندې ټپیان او شهیدان انتقال شوي وو. دلته په لومړیو کې د شهیدانو تعداد کم و، خو بدبختانه وروسته د ژورو ټکونو له امله دوی سا وکړه او دغه تعداد یې د نښو نه تر پنځه څوارلس پورې ورسېد.
آیا کافي امکانات شته؟ دا خو دولس کسان ډېر زیات دي چې په یو دم په بد وضعیت کې ورسېږي. آیا کافي امکانات شته ډاډ ورکوي چې دوی به سمه درملنه وشي که څنګه؟
بلې، امبولانسونه هماغه ځای کې دومره امکانات وو چې په عامې روغتیا ریاست او همدارنګه د زابل په ولایتي روغتون کې چې چې دوی انتقال کړل او دلته ورسول او ځینې همدارنګه په ملکی موټر چې په دې لار تېرېدل هغوی هم همکاري او کومک وکړو دغه ټپیان او شهیدان یې دلته انتقال کړي وو او پاتې نفرو دولس نفر چې ټپیان پاتې د دوی دې وضعیت ښه دی انشاءالله ډاکتران ارزونه کړي چې ځینې بعد دوی دې ټپونه تداوی دوی کولی شي.
ښاغلی سیال، تل انتقاد کېږي چې ډرایوران بې احتیاطه چلیږي، دا خو یو حقیقت دی. د دې تر څنګ د دغې ستونزې د حل لپاره آیا اقدامات هم کېږي؟ وخت په وخت کنټرول شته که څنګه؟ کیمرې که نه وي، آیا ځینې وختونه دغه د لارو پوستې دغه دوی څارنه کوي د موټرو په سرعت باندې یا د هغه موټر چې بې احتیاطه ځي که څنګه؟
بلې، دلته د ترافیکو مدیریت او همدارنګه نورو مسؤلین په دې برخه کې کار کوي. دلته اصول او شرایط شته، دغه ورته تدبیر ځان پوهول کېږي په دې لار باندې. بدبختانه چې دغه لاره د وسلوالو طالبانو د خوانه ډېره په رحمانه ډول سره په ځای ځای باندې ماینونه، پلچکونه او لاره زیاته تخریب شوې ده او خرابه شوې ده. نو یو علت د لارې د خرابوالي دام دی او د دغې ټټر البته عامل، او بل دا دی چې د ډرایورانو بې احتیاطي ده. سره د دې چې چون ماښام و هر چا غوښتل چې وزیته یو سیمې ته ځان ورسوي، نو د ډرایورانو بې احتیاطي هم د دې لامل شوې ده د ټټر.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راست ځینې لویې کمپنۍ د ګلټوني ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د پلان ملاتړ تر مخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورسو ویل اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مځکې په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 500 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا خبره پرون پنجشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستونکي مراسمو کې اعلان شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازي غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتوني ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایډن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډېر جمهوری پالان اندېښمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایډن وویل په دې لسیزه کې باید وپتیو چې څه ډول پریکړې او اقدامات به د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې 46 د ګلتوني ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینسپوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلتوني ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وه کړې لږ تر لږه یوه درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه ښیي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یوه نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
ستاسو له پیغامونو
و وارث همدرد ما د لغمان ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه دغه ده مونږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې و هغه ډېره درغلي وشوله دغه سم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه به قرار کړو خوار او غریب بیچاره پرچی حل کړی وي دي هغوی پرچی بېخي کتلي نه دي هغوی به ناکام اعلان کړي دي او دوی خپل خپلوان مقرر کړي پکې مونږ هغه د لوړپورو چارواکو نه غواړو چې وزارت سه تعمیل دغه امتحان یا لغوه کړي او یا د کانکور په شکل امتحان واخلي. وسلام په احترام مننه.
خوم کوچه ده کندهار مردم زوالی تم زنگ ولای ده نور او شاری په ما خجی سن نور او ده سن یو مرس سن یو شس نور او سو خدا و فاری نست او کو کو زاید شو ور کو کوچه سړای نو بغوانی کولا نو بزګری کولا شو نه خواریس ته شل شل دی چې سن دی مړ ولای نه سو مو سو خو خو نه یو مرس سدا ولې یو مرس سن را ته په تر کې جوړ دا انت یغان نور نور تنارم ورته الله دې من ته. نورستان ولایت وامل سوالین قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالت چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده روزانه خلک وژل کېږي نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتلو سره باید دغه روژه مبارکه میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي او په ځمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارکه میاشت چې دا په دغه کې هیڅ ډول جګړه جواز نه لري او دا د شریعت ښکاره پیغام ده. مخالفتونه باید دیو پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دینه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بېګناه خلکو د وژل کېدو پای ته ورسیږي. السلام علیکم احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو پرونه خپرونه کې تر 12:00 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به متخصص ډاکټران تاسو ته د روژې د میاشتې په ترڅ کې د طبي لارښوونو په اړه معلومات درکړي. خوست په پکتیا ته مخه کړو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړو او د دې لوبې مینوالو لاریون وکړ او په کرکټ بورډ یې انتقاد وکړ چې په پکتیا کې د کرکټ معیاري لوبغالي جوړېدو لپاره هلې ځلې نه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د لاریونونو دوام. د پنځشنبه په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې ګڼو مدني فعالانو ځوانانو او د کرکټ لوبې لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ او پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی وایي کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ وانه ورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. د کرکټ لوبې تبصره کوونکی حقمل مسعودزی او د ځوانانو پارلمان غړي احمدالله احمدي رسنوي ته وویل
نړۍ په کچه باندې هغه لوبغالي چې هلته نړیوالې لوبې کې موږ هغه ډول لوبغالي نه غواړو ځکه کرکټ بورډ موږ پوهېږو چې هغه هم راسنځاوي نه لري خو ولې څنګه چې په نورو ولایتونو کې جوړې کړي دي موږ هم هغه ډول لوبغالی غواړو اکیډمي غواړو.
که چېرته زمونږ پکتیاوالو د لوبغاړو غوښتنې ونه منل شي موږ به نورو لاریونونو ته دوام ورکړو سولهییز لاریونونه به وکړو او د دې تر څنګ به د کرکټ بورډ عمومي ادارې دروازه وتړو.
د لاریون ګډونوال وایي د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدو لا هم په ګردیز کې د کرکټ لوبې معیاري میدان نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بې برخې دي. د دوی په باور په دې ولایت کې په جوړ شوي لوبغالي کې هم لسګونه میلیونه افغانۍ مالي فساد شوی او له چارواکو یې د سپینوي غوښتنه کوي. دوی وایي کرکټ بورډ یوازې په هوار میدان غیر منظم شین چمن کرلی او د لوبغاړو میلمنو او ننداره کوونکو لپاره هیڅ اسانتیاوې پکې نه دي رغول شوي. د لاریون یو شمېر نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
کرکټ بورډ د پکتیا د ولسونو سره سلام کړی دی موږ اسناد لرو موږ ټول پکتیا ځوانان اسناد لرو چې ولیم لکه ډالر راغلي او دوی بل لکه 10000 ډالر مصرف کړل مشره موږ حساب غواړو.
تاسو پوهیږئ هغه لوبغاړی چې د پکتیا کې جوړ شوی دی په دې کې پوره فساد شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتا کرسنوی ته وویل چې د پکتیا د لوبغالي چمن چې د سړې هوا له امله خراب شوی بیرته رغوي خو د دې میدان د جوړېدو په چارو کې د شویو مالي فساد د تورونو پړې څه ونه ویل.
هیڅ ولایت سره توپیر چلن هم نه کیږي. د لوی پکتیا د لوبغالي چمن د هوا سړک له امله خراب شوی ډېر ژر چمن ورغوي او د لوبغالو لپاره به چمتو کړي.
د یادونه ده چې د غولارون کوونکو له دې وړاندې هم د یو رسنیز کانفرنس پر مهال په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي دفتر د اعتراض په توګه تړلی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. نن دوی بچی ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې وکړئ.